د ماسختن نه په جیش په احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج د فیری رافایلا یودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادونو د جوړیدونکو خوندې په ارتباط خبري وکړي. بختر خبري اژان چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو راپور کې د دې خوندې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان مرستیالي سټیفان ټرمبلی د جنوري په څلورم په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان کړی وو چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د میرمن ټرمبلی په خبره په دغه غونډه کې به د لارې د یوې نقشې په ارتباط د نړیوال اجماع د رامنځته کولو او د ملګرو ملتونو د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو خبري اترې ترسره شي. هند د شلو ورونو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 213 منډې هدف وټاکل. په ځواب کې تر اوسه افغان لوبډلې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی او دولس ورونو کې 93 منډې جوړې کړې دي. د شلو ورونو د دې لړۍ دا درېیمه لوبه ده چې د هند په کوربتوب د دواړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. تیرې دوې لوبې هند ګټلې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې لوبې تازه حال هم درکو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې به ایراني ترهګر ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو کې نه دی په نقشه شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایراني ترهګر ډله ده په نقشه شوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په خبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوشت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سختدریزه ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریدونو مسؤلیت اخیستی په نقشه کړی او د هغې دوه مرکزونه یې له منځه وړي دي. اسلام آباد دغه برید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپین ماڼۍ ته وربللي چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن به د اساسو جرګې او سناله مشرانو سره خبري وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې کرین ژان پیر پرون یوې خبري غونډې ته وویل بایدن به پر دې خبره چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بند پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځ هیوادو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان او ایران ډیپلوماتیک روابط وروسته تر دې کړکېچن شوي چې پرون ایران د پاکستان د خاورې دننه بمباري وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان په 2 ورځو کې چین ته د واخان د لارې د خام سړک د تیرېدو خبر ورکوي.
اوس دې وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل شي. یو هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وشي.
خلک د غزنی پکتیکا ترمنځ لارې په بیلچور خوي. دا به هم واوري چې طالبان په کابل کې ګڼ کتابونه له کتاب پلورنځیو غونډ کړي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر لسو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالبو ته مخه کړو د ایران او پاکستان کړکېچ. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د هوایي برید په خبرګون کې له تهران خپل سفیر ورغوښتی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد ځواکونه په پاکستان کې په یوه برید کې یوه ایراني ترهګره ډله په نقشه کړې. خو پاکستان هغه پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی او د جدي عواقبو خبرداری ورکړی. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
پاکستان په بلوچستان کې د ایران له هوایي بریدونو یوه ورځ وروسته له تهران خپل سفیر وروغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځه ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریدونو مسؤلیت اخیستی په نښه کړې وه. اسلام آباد دغه برید په وړاندې سخت غبرګون وښود او هغه په خپل هوایي قلمرو بربند انتیری وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې اسلام آباد دغه برید په خاطر له ایران خپل سفیر ورغوښتی دی. هغې په خپلو څرګندونو کې چې له ټلویزیونه خپرېدي وویل، د ایران لخوا د پاکستان پر ملي حاکمیت د تېرې شپې بې بنسټه او بربنده سرغړونه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور له اهدافو او اصولو څخه سرغړونه ده. میرمن بلوچ زیاته کړه چې پاکستان په اسلام آباد کې د ایران سفیر ته چې د دغه برید په مهال تهران کې وویلو چې بیرته ورنشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایراني ترهګر ډله په نښه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډران الوتکو کې نه دی په نښه شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایراني ترهګر ډله ده په نښه شوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په کلکه دغه برید غندلی او ویلي و چې په نتیجه کې دوه بېګناه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کیدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سه‌شنبه د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو هدف ګرځولي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون سه‌شنبه له کومې توضیح پرته لري کړل. د ایران سپاه پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اژانس په راپور کې ویلي و چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یو بیان کې چې آنلاین خبر کړی منلی چې پر دوی برید شوی دی. دغه برید په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلومات هم اظهار کړی او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه برید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ډیرو نورو چینلونو سره شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید وروسته له هغې شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک ولسوالۍ کې پر ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر میاشت کې په همدې سیمه کې د پولیسو پر یوه مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 پولیس وژلي و. د ډلې په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دغو ځواکونو 8 غړي وژل شوي و. امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یوه ترهګره ډله پیژني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې تهران شک کوي چې پاکستان د ایران د مهم سیمه ییز سیال سعودي عربستان په لمسون د دغې سخت دریزې سنی ډلې ملاتړ کوي.
د پاکستان او ایران د روابطو په ارتباط د پاکستان د سند ویالت گورنر کامران چسوری چې د ایران په څلور ورځني سفر هغه وته تللی وو نن بیرته کراچۍ ته ستون شو. چسوری د یو 50 کسیز پلاوی په مشه ایران ته تللی وو چې د دواړو هیوادو د سوداګرۍ په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي. دا سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ له امله لغوه شو.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بدخشان لپاره د طالبان والی وایي په یوه اونۍ کې به افغانستان په واخان کې د مځکې له لارې له چین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبان والی محمد ایوب خالد څرګندوي چې د دې لارې د پخېدو چارې به د حواله شکېدو سره بیا پیل شي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبانو حکومت ته نږدې حوریت راډیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د چهارشنبې په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل سي. په یوه هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وسي. دا سړک اوس تقریبا هغه کار په سوی دې سړک کار پاتې دی. دا وصل کېدل چې در چنو پورې لار هواره سوله دا کار تقریبا اختتام ته نږدې شوی دی.
د راپورونو له مخې د دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوی وي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 309 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل:
دوران تجارت بسیار سریع میشه،
سوداګری ډیره چټکه کیږي، موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصیږو، کرایې ټیټ کیږي. هیله ده چې دا برخه عملی شي او داسې ونه شي چې لاره وي خو اجازه نه وي او هغوی لاره په رسمي توګه خلاصه نه کړي. باید سیاسي زمینې برابرې شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې موږ کولی شو له هغوی سره راکړه ورکړه ولرو.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست له اړخه کوم بدلون را نولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
چین هنوز حاضر نیست که طالبان برسمیت،
چین لا حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده، ځکه داسې یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري. د سیاسي اړخه کوم بدلون نه راولي، خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوې رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بېلابېلو پلمو تړلي او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د 13 شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلي دي.
طالبان وایي چې هیله مندې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د مځکې له لارې افغانستان په واخان کې له چین سره وصل شي. بلورته د افغانستان په جنوب کې او جنوب ختیځ کې په خوست ولایت کې سوداګر د بارونکو موټرو د تګ راتګ په خاطر د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د تورخم، انګورډي او ډنډي پټان د لارې له بندېدو وروسته غلام خان بندر هم د نویو موټرو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ تړل شوی او ځایي سوداګر وایي چې د کرښې په دواړو لورو کې لسکونه بارونکي موټر بند پاتې دي. د جنوري له 14مې پاکستان حکومت دواړو خواو ته د بارونکو موټرو ډرایورانو او د ناروغانو تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې لرل حتمي کړي او د پاسپورټ او ویزې پرته پر تګ راتګ بندیز لګولی. نورحال د ازادي او مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې:
له هغه وروسته چې ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډرایورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 باروړونکو موټرو او له دې سربیره تر 70 کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ راتګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز ویل:
د غلام خان بدر خو دغه 15 ورځې 14 ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډرایورانو نه پاسپورټ غواړي، هغه پاسپورټ نشته نه اخترپتا ګاډي سور دی شپږ اوته سوا ګاډي افغانستان طرف ته داسې شپږ اوته سوا ګاډي بور دی په دې کې مې وی دی سرځای دی ورېږه دو پاسپورټ طریقه دو مشکله افغانستان خو سفیر یا پخا پوری روان دی.
خصوصي سوداګر وایي چې د پاسپورت د نوي مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه بار وړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مو دا هیله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاص کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، کابل سره به د مذاکرات وکړي، د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسي مالونه پکې ولاړ دي، پاکستان مرنه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشته نو د پاسپورت د نشته نو وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه، د سیاستونو قرباني کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزای وایي
د موټر خام ډنډ پټان سپین بلدک نو وروسته ترخه غلام خان بندر هم وتړل شو، دلته په سلګون موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، توان لري، اوسي دوی د میوې تازه میوه موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خونه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه نه داوي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بند نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي هغه تللی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ را تګ ځنډمن شوی دی. په عموم کې د لارې د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستانیو چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور به له پاسپورټ او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي، او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غواړي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ خزیدلې سړک ورخول شي. دغه سړک ډیری برخي د طالبانو د جګړو په وخت په تراکتورونو اړول شوی وي، خو څه برخي د ماينونو او د سړک د خراب کیفیت له امله هم خراب شوی ده. خلک په خپل هڅه کې چې د سړک جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزنی اندړو ولسوالۍ نظرخان ګولایي پوسیمه کې دلته د شاوخوا لس کلن ګلاب الدین بیلچه په لاس او د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزیدلې سړک په زخمونو کې خاورې اچوي. دا یوازې ګلاب الدین نه دی چې د سړک کډې ډکوي، بلکې پر دغه لار ځای پر ځای ډیری نور ماشومان هم دغه کار کوي. ګلاب الدین نه غواړي چې را سره خبرې وکړي، خو د غزنی ولایت شلګر سیمې ډیری اوسیدونکي د دغه سړک له مات او کنډ کپر حالت څخه شکایت کوي. قومي مخور حاجي فتح محمد شلګروال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي د نیم ساعت لاره په دوو نیمو ساعتو کې لنډوو، ناروغان، سپینجري، ښځې او ماشومان مو پر دغه لاره سخت په زور کېږي، خاورې دوړې بادېږي او حتی ځینې وخت مو ناروغان ساه ورکوي.
دا سړک دومره خراب ده چې اکثره مریضان په لارې باندې پاک باندې ورسېږي، او تقریبا یو ساعت لارې دوه نیم ساعت او درې ساعت ده. دومره په تکلیف دي دا خلک چې له غزنی د پکتیکا پورې څو د پکتیکا هغه پر کېږي لاره، نو ډېر خراب ده او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، ډېر ورسره په زور دي.
شاوخوا شپېته کلن پایدین د غزنی اندړو ولسوالۍ د شاجوی کلي اوسیدونکی دی. دی هم د لارې څخه شکایت کوي او وایي د لکونو پیسو موټرانې په دغه لاره ټوکر ټوکر او خراب کړل، دې سړک ته دې توجه وسي.
تېره ورځ کې زه له کابله چې رالم تر غزنی پونې موږ په پاکم دوه ګنټې کې را رسېدلي، خو نن چې موږ له غزنی را روان شولو تر خپله کوره پورې موږ په درې ګنټې کې نه سره رسېدلی. موږ خو دا سړک جوړ و تقریبا یوه ورځ په خپله په نیم ساعت کې رسېدلی یم، نو د موږ مشکل دا ده وروره چې مقصد دغه سړک خدای دې وکړي چې د موږ د اماراتو خلک یا هر څوک چې صاحب دي رخصوخ دي یا هر څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ ډېره مننه ځینې وایو چې موږ ته همکاره سي، او دغه سړک موږ ته له غزنی تر پکتیکا پورې توجه وسي.
شاوخوا شپېته کلن باچا لالا هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د علیجان کلي اوسیدونکی دی. دغه کلی یاد سړک ته څیرمه آباد دی. دی وایي هره ورځ پر دغه لاره سفر کوي او هره ورځ ورسره په زور کېږي دا سړک دې راته جوړ سي.
اول وار سے جور سوئی و سم سرک کھلو سم جور ولو خو بیا خراب سو دیار چل خواج خراب سو وس دا دی مگ دی شلگر خلق ہوتا او دا دی پکتکا خلق ہوتا پوچھے کہ یا دو خلق ہوتا دیر سخت ضرر دا او دیر تکلیف کی دی وسر نو مہربانی و کوی کتا سی دا سرک مگ تا جور کی است دیر مہربانی بو
دا چې د غزنی پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو دغه سړک ته په خولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي باور ورکوي چې دغه لار به رغول کیږي. د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس وایي د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت هوډ لري چې دغه سړک پوخ کړي. سروې یې سوي خو کارنه یې د ژمي له امله ځنډېدلې دي.
د فایدامي ریاست د دې لارې سروې هم کړې ده چې متاسفانه چې وخت د یخ راورسېدو د یخ له امله دغه سړک نیمګه پاتې سوله. سروې مکمله سوله نو انشاءالله امید زیات شته چې د هوا په تودېدلو سره دغه لاره شروع شي او په قرارداد ورکول شي او د ګرانو هیوادوالو دغه هیله او ارمان یې پوره شي.
د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ غزیدلی سړک د غزنی په اړوندو کې د سختو جګړو او ماینونو له امله زیات خراب سوی دی. پر یاد سړک یوازې د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي نه بلکې د ځینو نورو ولایتونو خلک هم تګ راتګ کوي. دغه سړک آن دوران کرش تپسی غزیت علی دی
را پرونه مرکی او اوریدون کی. د طالبان حکومت په پلازمینه کابل کې لبیلا بیلو کتاب پلورنځو یو خبرندوی ټولنو لسکونه زره کتابونه ټول کړی او لکتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري. په کابل کې د کتابونو یو شمېر خپرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو وسلوالې دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځیو ته ورغلي وو او د کتابونو د ټولېدو تر څنګ دوی ته د لسکونو کتابونو یو لس سپارلی او په کلکه یې ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه یې باید په کتاب پلورنځیو کې نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو هم منلې چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او ویش یې بندیز لګولی چې د دوی د ادا له مخې د دین له اصولو سره په ټکر کې وو او د افغانانو ترمنځ یې یووالی زیانمناوه. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویه ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه او غږونه خپاره شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوی له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې نن د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي. هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروستی تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوی.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او دوی لري د دې ده. زما په د کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دا وایي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوسي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لګ تر لګه په درې خبرو شویو کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز ښې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي تیره ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود حق کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویل کتابخانو ته چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
د کرکټ حال بدر کو دی افغانستان او هند ترمن د کرکټ د شلو ورونو لوبه روانه ده. لکه څنګه چې مې په پیل کې د خبرونې د هند درته وویل چې هند 214 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکه. د دې په جواب کې افغانانو تر اوسه پورې په 3.4 ورونو کې 100 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. افغانان شو لوبېدل، خو داسې ښکاري چې په 1.3 ورو کې 20 منډې جوړېدل سخت دي چې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي، خو بیا هم وکتل شي لوبه ده. اوس په کونړ او نورستان ته مخه کړو. په کونړ او نورستان کې خلک وایي د وچکالۍ له امله په سیمه کې تنفسي ناروغي زیاته شوې. د دوی په وینا چې په هر کور کې یو شمېر کسان په زکام، سینه بغل، ټوخي او نورو ناروغیو اخته شوي دي. ډاکټران وایي د یخې او وچې هوا په وجه پر یادو ناروغیو د اخته مراجعینو شمېر زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل درلودونکي ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله به پکې پخوا زیات بارانونه او واورې کېدلې، خو د ځایي اوسیدونکو په وینا چې له 3 کالو را په دېخوا په یادو ولایتونو کې اورښتونه په نشت حساب دي. هوا ککړه شوې، یخنۍ زیاته شوې او د تنفسي ناروغیو کچه هم لوړه شوې ده. د دوی په وینا چې په هر کور کې په سینه بغل، زکام، ټوخي او طبي اخته ناروغان پراته دي. د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي راډیو ته وویل
داسې موسم وچ دی، وچکالي ده، خشکی ده، ګرد او غبار ده، ټول ماشومان سینه بغل دي، مرستیاګانې هم په زیاتې شوې دي. بد تاثیر یې په ټول کونړ په ولسونو باندې کړی دی. خلکو یو بد ناورین سره مخامخ دي.
د همدې ولایت بل اوسیدونکي حاجی نثار احمد راته وویل وچکالۍ په سیمه بد سیوری غوړولې ده. هرې خواته یخ او سپیره بادونه لګیږي او د باران درک نشته.
د وچکالۍ سره بل ستونزه دا غټه پیدا شوې ده چې زکامونه دي او سینه بغل دي. ماشومان او لویان ټول په دې سخته بیماری هم اخته دي. بیماری هم د دې وچکالۍ د وجې نه ډېره زیاته شوې ده. ټول سینه بغل دي او زکام دي او ټوخي دي او مثال سینې مرۍ خرابې دي.
کونړ سره په گاوند کې د پروت زرغون ولایت نورستان اوسیدونکي هم وچکالۍ او موسمي ناروغیو په تنګ کړي دي. وایي داسې کور نشته چې پکې 2-3 ماشومان او لویان په سینه بغل، ټوخي، تبي او زکام نه ویخته او ګڼې کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. په دواړو ولایتونو کې روغتیا پالان وایي د ککړې هوا او یخنۍ له امله په سیمه کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د چپی درې ولسوالۍ د روغتیایي مرکز یو تن ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا 2500 مریضان نزی روزانه او اوس په دې جمی په موسم کې سینه بغل او دغه مرای خوګو دا مریضګان زیات شوی دی، خو زیات نمونی هم دغه سینه بغل مریضان دي. موږ سره تقریبا ورځ کې موږ لپاره دغه 550 د یارای مریضان چې کمیونټی دغه تنفسي امراض پورې رابطه لري، دا 550 مریضان موږ روزانه اندازه خو د نور وخت په نسبت باندې په جمعه کې دغه مریضګان ډېری شوي دي. زمونږ
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د بارانونو او واورو د نشټوالي او د هوا ککړتیا سره د تنفسي ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي چې په ټول هیواد کې وچکالۍ خلک د یادو ناروغیو سربیره نورو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
نه بجو دیش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت شو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج د فیری رافایلا بودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ راتلونکې میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادو د جوړېدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. هند د شلو اورنو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 213 منډې هدف ټاکلی دی. افغان لوبډلې تر دې دمه پورې 195 منډې جوړې کړې دي. نولس ورونه پوره شوي دي. یو ور پاته ده، په دې کې باید 18 منډې وکړي چې هند ته ماتې ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګره ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د 200 هیواد هیڅ یو تابه د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو نه دی ویشتل شوی. هغه وویل په دې برید کې جای شل عادل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګره ډله ده په نقشه شوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځه ډله په نقشه کړه. اسلام آباد دغه برید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیری بللی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس غړي سپین ماڼۍ ته وربللي چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبرې ورسره وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو د ده طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بنده پاتې ده، ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. مخکې تر دې چې د سپورت ټونس پروګرام تاسو ته خبر کړو، یو راپور لرو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیره ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د نن په نوم د یوې سیمه ییز راډیو خپرونې درولې دي. نن راډیو هم نن ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو حکومتي ځواکونو د دغې راډیو د ودانۍ د مالک او د دې راډیو د مسؤل ترمنځ د حقوقي شخړې له امله د راډیو دفتر ته ننوتلي او د راډیو کارکوونکو ته یې ګواښونه کړي او تخنیکي وسایل او تجهیزات یې له ودانۍ ایسته اچولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په خوست کې طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د نن په نوم د یوې خصوصي راډیو خپرونې د یوې حقوقي ستونزې له امله بندې کړې دي. دغه مرکز د سیشن بې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغې راډیو ودانۍ ته ننوتلي او د دغې راډیو تجهیزات یې د راډیو له ودانۍ بهر کړي او یو شمېر کارکوونکي هم نیولي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې نامعلومې سرچینې په حواله ویلي چې د دې راډیو څلور کارکوونکي هم 2 ساعته توقف شوي او بیا خوشي شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې سفیر محمد صدران د نن راډیو د امتیاز خاوند ورور چې یو نوی وړاندې نیول شوی و لا هم د طالبانو په توقف کې دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د افرادو ترمنځ د حقوقي موضوع له امله د طالبانو لخوا د راډیو د نشراتو بندول د رسنیزو قوانینو خلاف عمل دی.
به اساس قانون رسانه های همگانی هیچ فرد حقیقی
در رسانه و در قوانین و لمخی هیچ حکمی حقیقی شخص نشی کولای در رسانه و پنشارات و کلاس و هنه وکری. در افغانستان در خبریالان و مرکز لواقمن دلی چخه غواری کچیری در رسانه خبریالان در رسانه و فعالین کمتی وطنه کوی در طولیز و رسانه و در قانون و اطلاعاتو تا در لسرسی در حق در لدو لمخی ورسر چلندوشی.
په همدې حال کې نن رادیو د چهارشنبه په سهار پر خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د سهشنبه په سهار د دې رادیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنی قومندانۍ لخوا په مرګ ګواښل شوی دی. د نن رادیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې رادیو مسؤل چمتو دی چې د قانون له مخې ستونزې حل کړي، خو د اعلامیې په ټکو پر رسنیو برید د کارکوونکو ګواښل او د دې رادیو تخنیکي وسایلو ته زیان رسول د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه کې د خوست د امنیه قومندانۍ له قوله لیکلي چې په خوست کې د نن رادیو د تړل کېدو له امله د دې رادیو د ودانۍ مالک او مسؤل مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نوموړي ویلي چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایه محکمې د راډیو د ودانۍ د خالي کولو پریکړه کړې او د خوست امنیه قومندانۍ ته د ودانۍ د خالي کولو امر ورکړی. زدران زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نن راډیو له خپرونو سره هیڅ کار نه لري او دا راډیو په آزاده توګه خپل فعالیت کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دوه کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ تړل شوي او په سلو کې اویا د رسنیو کارکوونکي او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي، خو ډیری د رسنیو د فعالیتونو د تړلو اصلي لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او مالي ستونزې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې وړاندې ویلي و چې یوازې په 2023 کال کې یې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ده او دا ځل به په خبرونه کې واوري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنیو نړیوالو لوبغاړو امتیازات یې 2 برابره لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 4 هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. لیونل میسي یو بار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د 18 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې و او توپ چونه یې غوره کړې و. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 238 منډې کړې دي. په افغان توپوهونکو کې نومان شاه 15، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 13 منډې کړې وې. انګلستان د خپل توپوهنې په پاړۍ کې یوازې 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغان توپ چونکو له ډلې علام احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ له امله بشپړ نه شوه. د ویلو ده چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو 3 لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د 3 فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان
کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوب لړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړې شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته ترسره کړې ده چې په روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیايي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خبرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستئ کلنۍ ای جی ایم د مش غونډه وه چې نن ترسره شوله. د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې موږ تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې که هغه له تخنیکي پلوه یا مو اداري پلوه درلودلې یا مو د مالي لحاظ نه لاسته راوړنې درلودلې. د بورډ له غړو سره هم شریکې کړلې او هغوی خوشي هم شولې. هغوی تقریبا ډېره زیاته مننه مو وکړل د کرکټ بورډ له استازو نه د کرکټ بورډ ټولو غړو نه ډیپارټمنټونو نه. را روان کال په بعضو دغه باندې ډیپارټمنټونو باندې یا بعضې مهمو کارونو باندې موږ د هغوی هغه اپروول او تایید هم راواخیسته چې دې کې عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودجه وه چې د سږ کال لپاره موږ ځانګړې کړې ده هغه هم دوی طرف نه اوکیس ولا. او بل د په داخلي کرکټ لپاره د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات موږ زیات کړي دي هغه هم تایید کړل. د ملي لوبډلې لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړي دي ورته او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړي دي هغه هم تایید کړل. او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډیپارټمنټونو لپاره څه غوښتنې چې د موږ وي هغه هم دوی ومنلې تایید یې کړلې. نو په عموم کې نن غونډه نن جلسه ډېره ښه وه.
ښاغلی اشرف وویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنله چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورني کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیسونه زیاتوي او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړي دي.
کړه موږ هم غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو کیفیت هم ښه کړو معیار هم ښه کړو ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو د لوبغاړو تولید ولرو ځکه موږ دغه ایچ پی سی سینټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د ښه کولو په حساب دغه ډیپارټمنټ جوړ کړ. موږ تقریبا دوی ته په معاشاتو کې د تیر په پرتله چې یعنی 15,000 موږ ورته 10,000 کړي دي په دې اندازه باندې هم د دوی موږ معاشات زیات کړي. داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه زیات کړي دي. فرست کلاس میچ پسونه هم ورته لوړ کړي دي د لیستې او د شلوریز هم چنا که د ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی معاشات لوړ کړي دي بورډ غړو منل نن یا مورته میچ پسونه لوړ کړي تقریبا یو په څلورو مده ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړي دي. یلک باندې به موږ تاسو سره به خبرې وکړو غوړم چې هادوال خبر هم معاشات ورته لوړ کړي دي چې یلته یوازې دغه چې دوی زیار او زحمت په واسه افغانستان ته ویاړو نه راوړي بل دغه د لیګونو موضوع ډیر د سي گردش کاو یا څرخه کاو څرخه د لود چې دوی تر ډیر په دې بازو لوبغاړو به ویل چې یاره پیسې یا کم دي یا زیات دي یا دومره نه دي لیګونو ته ډیره توجه کول تبند لیګونو اجازه به وسم جوړ ته ورکو مشخصه دي هندستان یا استرالیا غوندې کرکټ بورډ نه وي، خو هغه دوی چې ګیله درلودله چې دا میچ فیسونه هم کم دی، موږ تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل، یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته سل فیصدي په حساب باندې تقریبا زر روپۍ، یعنی موږ درې نیم زره تر څلور زره روپۍ پورې دوی هغه میچ فیسونه رسولي دي. معاشات هم چنانده سر ورته لوړ کړي دي، یو په دوه معاشات ورته لوړ کړي دي، هم د شلو وریزه هم د پنځوس وریزه هم په ټیسټ کرکټ کې.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس په روان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالیو خبر هم ورکوي او وایي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالۍ وکړي.
موږ طبعا ما مخکې مویل چې د داخلي کرکټ موږ ته د ملا د تیر حیثیت لري، موږ پانګونه ورباندې کوو، د میدانونو کیفیت ښه کوو، معیار یې ښه کوو، چمن نیولې تر میلمستونه پورې تر پویلینه پورې، حتی ما یې د سیلریانو د معاشونو خبره وکړله، ما یې د میچ فیسونو خبره وکړله، موږ هم زیات تمرکز په همدې باندې ایچ پی سي سینټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی ده چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي، سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راواخلي او ایچ پی سي مرکز ته اوسپاري چې په هغه کار وشي، که په بالنګ کې یا په بیټنګ کې سپن بالران یا فاسټ بالران یا آل راؤنډران. اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لیست جوړ کړی ده، د تیر کال د داخلي کرکټ ښه پرفارمران راخیستي دي ایچ پی سي سینټر ته سپارل دي. له دې جملې نه بعد یو وضاحت ورکړم چې ایچ پی سي سینټر موږ سږ کال مسابقې لرو، دغه چمتو دي انشاءالله دغه به د پلان مطابق سږ کال ترسره کیږي. په دې کې دا هندوستان سره د موږ یو سیریز دغه دی، بیا له سریلنکا سره دی، بیا آیرلینډ سره دی، نړیوال جام راځي، نیوزیلینډ سره ټیسټ میچ لرو، بنګلادیش سره فل سیریز لرو، آسټرالیا سره درې شلو وریز لرو، نیوزیلینډ خو مخکې زمبابوې سره فل سیریز لرو. نو سږ کال هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسرو پکال.
نو موري ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیزې لیگ سیالۍ هم وشي.
سکل به شپږیزې ټورنمنت هم کوو، داخلي کرکټ تم دا وځي پس پرل چا میچ د سره جوړی کی چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په سطح باندې د زونونو په سطح هم شلو ورځې یو ټورنمنت کوو چې دا لومړی ځل موږ غواړو چې وی ازمایي دا ټورنمنت. ای پی ایل په خپل ما په خپل تور خبرو کې هم ویلي دي چې موږ دا اعلان ته ورکړی او دا لیگ چې موږ دی یو پارټنر یا د سیو کمپنی او شرکت سره ځو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوځو. شش پیشنهادونه راغلي دي، شش آفر راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي، هغه به موږ ګورو چې څوک پکې ډېر زیات شو، د هغوی کمپنۍ ډېره پاک او شفاف او بانکي برابر هر څه برابر بیا به انشاءالله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده. کمیټه ستا څوک چې د افغانستان لپاره د دی لیگ لپاره ښه تمامېده بیا به هغوی سره موږ ځو او انشاءالله سږ کال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولی ده چې ای پی ایل به په لار اچوو او انشاءالله
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو پنځلسم پړاو به د روان جنوري میاشتې په اتلسمه نیټه پیل کړي. یادې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي اووه دېرش لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي یادې اووه دېرش لوبډلې په شپږو بېلابېلو ګروپونو ویشل شوي چې د یو ویشت ورځو په موده کې به یې تر منځه درې نوي سیالۍ ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو پنځو ګروپونو کې شپږ شپږ او په وروستي ګروپ کې اووه لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. په لومړي ګروپ کې کندوز، میدان وردک، خوست بی، بامیان، غزنی او نورستان، په دویم ګروپ کې کندهار بی، پروان، کابل بی، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې، په دریم ګروپ کې ننګرهار بی، بدخشان، پکتیا، پنجشیر، خوست جیم او سرپل لوبډلې، په څلورم ګروپ کې کونړ، بغلان، کندوز بی، کاپیسا، کابل جیم او فاریاب لوبډلې، په پنځم ګروپ کې کندهار، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې، او خوست، بلخ، دایکندي، کابل، دال، جوزجان، زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري. ټول لی ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی د دې سیالیو په تړه ویلي دي چې په لومړي ځلې ځینې ولایتونو ته درې درې لوبډلې ورکړي دي. هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال موږ کوو، په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کېږي. تیر کال موږ یو دېرش ولایتي لوبډله تر منځ کړې وې، البته موږ په تیر کال کې هم یو یو لوبډله ځینو ولایتونو ته پکړې وه چې په هغه کې کابل وو ننګرهار وو او خوست وو سکل دیتا پکتو سره چې استعدادونه پاتې نسی او کلب لیول کې ډیری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډیرې دودی نو په کابل کې اتیا کلب وو پنځه اویا اتیا کلب کړی وو همداسې په خوست کې شپېته اویا کلب وو ننګرهار کې همداسې کلبونه وو په کندهار کې ډېر کلبونه وو کندوز کې وو دا چې مرکزونه یې د زونونو په دوه کې کلبونه ډېر زیات وو هلکان ډېر زیات وو چې موږ کتل نو استعداد پاتې کېده هڅه دا وسوله او غوښتنه وسوله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که موږ ته اجازه راکړو چې موږ ټیمونه اضافه کړو نو سږکال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول نور مو خوست ته یو خوست ننګرهار او کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو چې ټوټل شپږ ټیمونه شول نو سږکال بل خیر سره ودیس لوبډلې وسی او ودیس لوبډلې په شپږ ګروپونو باندې ویشو په هر ګروپ کې شپږ شپږ لوبډلې دی واسي یو ګروپ کې وو لوبډلې دي هر لوبډله پنځه پنځه میچونه کوي یعنی د ګریټ سیالۍ لپاره دا یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي یو ورځ یعنی سالی دی او هر یو لوبډله به پنځه پنځه سیالۍ کوي دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیاتې کېږي درې نوي سیالۍ به کې درې نوي یو ورځنۍ سیالۍ به کې البته په شپږو بېلابېلو لوبغالو باندې به کېږي په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کېږي یو شخصي لوبغالی ده یو د موږ خپل د رحمت الله شهید لوبغالی ده او په کندهار کې د کندهار لوبغالی ده او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده په ننګرهار کې په غازي امان الله خان لوبغالی کېږي یوازې چون موږ هلته په نجیب طریقې کې هغه لرو د فزبالینګ او د ملي ټیم ملکانو لپاره یو کیمپ لرو غلطم کولی او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ او دا یو ښه لاسته راوړنه ده زما په خپل نظر باندې موږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي
دغه راز ښاغلی جار ویلي د کورني کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډېر تمرکز وکړي او پاتې شي
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او ښه زیری ده د کورني کرکټ لوبغاړي چون داسې سوي دي زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې سوي دي چې د څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انګلستان ته تللی دي او کورنی کرکټ کې د هغوی لوبېږي او افر ورته کېږي مختلف افر ورته کېږي چې هغلته کلب لیول کې کرکټ هم سر مچینو یا امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی په هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی داسې سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي اوس نړیوال جام هغلته ده نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي موږ دې ټول ته په کتو سره چې موږ کورنی کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه شي چې په کورنۍ پیټی شي بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی شي یعنی دوی ته هم پیسې ورکړی شي مطلب مې دا ده نو هغه ټول ته په کتو سره موږ غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه تیر کال هم پیسونه زیات شوي یو څه معاشات لوړ شوي سږکال بیا زیات شول نو یوازې دا چې معاشات لوړ شول بلکې میچ پیسونه هم زیات شول نو میچ پیسونه داسې چې مثال خبرې تیر کال موږ لس ایک اته زره روپۍ لرو دلی سږکال دولس دولس نیم زره روپۍ لرو فرست کلاس کې دولس زره لرو دلی سږکال له خیر سره اتلس زره روپۍ افغاني لرو د یو فرست کلاس میچ په سر باندې او هر لوبډله شپږ میچونه کوي مخکې دي چې پایلو او دا ټول د دوه درې میاشتو پلان دی یعنی جون جولای اګست سپتمبر پورې کوم داسې پینش ټی ټوینټي او شپږیز او فرست کلاس او دا ټولو کې لوبغاړی نو شاید چې څو لکه افغانۍ یوازې د میچ پیسونه سي شاید سي نه یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي بل دا چې په نیشنل ټی ټوینټي راووته نوی ټورنمنټ وو اته زره افغانۍ دي هغو میچ پیسونه هم دي البته د شپږیز میچ پیسونه که زه اوس وخت له مخکې اعلانومه یو څه به مخکې کېدای شي نور هم پکې ښهوالی راشي باید لا ډېر پیسې وګټي او وکولی شي چې کورنۍ ته مثال خبرې یعنی د هغه یو هغه وګرځي وسیله وګرځي د روزي او د رزق وسیله وګرځي او رښتیا خپل پروفیشن داسې چې لاغې یو څه معاش لاسته راوړلی سي دا هر څه سربېره پر دې دي چې موږ ورته معاشات ورکو کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی کې ایک کټګري کنټراکټ لري سورو سپین باک نو هغه شپږ زره افغانۍ اخلي
دا یادونه ور ده چې افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم دا د روان کال لومړۍ سیالۍ دي چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې دولس ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي او اوس نړیوال کرکټ د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شل ورځو سیالۍ لوبلړې درې د صفر پر وړاندې وبایلله یا د سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې او وروستۍ لوبه یې د جنوري په لسمه نیټه وه چې کوربه لوبډلې د پنځه څلوېښت منډو په تفاوت وګټله په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکی فاین آلن ریکارډ هم جوړ کړ هغه په پنځه څلوېښت توپونو سلیزه ووهله او تر پایه په اته پنځوس توپونو یو سل اووه دېرش منډې وکړې نوموړې شپاړس شپږیزې ووهلې چې دا په یوه پاړۍ کې د یو لوبغاړي لپاره ریکارډ دی. پاکستان لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وي. دا په شل اوریزو سیالیو کې د شاهنشاه افریدی لومړی لوبډل مشري وه. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل لوبډله او لوبغاړي نوي دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې څلور سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې خپله وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-51 په مقابل کې ګټلې ده. یاد سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبسارانو له ډلې دا ځل بسم الله جان شینواره د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبسارۍ لپاره سویلي افریقا ته تللی دی. دغه افغان لوبسار له تیرو 2 کلونو رئیسی په نړیوالو لوبغالو کې د لوبسارۍ دنده پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبسارۍ وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلنو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پیل شي او د فبروري تر 12 با دوام وکړي. اوس د فوټبال له ډګره، د فوټبال د نړۍ مخکښ ستوري لیونل میسی یو وار بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. له میسی سره دا ځل په مقابله کې کلیان امباپه او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلي میسی ته یاده جایزه د روانې میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسی وروسته له هغې دغه معتبره جایزه زیو ګټلې چې په دې ورستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشري اتلولۍ ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکښ ستوری اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډل کې لوبې کوي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو د لوبول میدان د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې ونې مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنز دیوال.
மாத்தம் 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 தசோல் போன் கபின்ராஜ மாத்தம் மாத்தம் தசோல் போன் கபின்ராஜ மாத்தம் மாத்தம்
சனி பபனி பப மம பிரம பதனி நினி தசா சனி ரேசா மம மாரி சாரி சனி பனி பனி சாயசா சசா சனி நினி தல பப பப கரே
மாத சர்பத் தவசல் ராத மாத சர்பத் மாத்தம் மாத்தம் தசோல் போன் கபின்ராக மாத்தம் மாத்தம் தசோல் போன் கபின்ராக மாத்தம் மாத்தம் தசோல் போன் கபின்ராக
काबल दगो लुटती काबल दगो लुटती समाया दीदी तपक माशी पाहो समाया दीदी तपक माशी पाहो मातम माताजा माता माताजा माता माताजाम दसरोला भवन गबन राग माता शेरन राग ओस्मान गौर माता शेरन राग ओस्मान गौर
दखंदहार शिन अरहंदा